افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موز نوري هرکلای کوم. او چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشري زی غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر چې د دغې سرمشري زی غونډې کوربه دی، بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پریکړې وروسته بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپیژني. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلی محمد سلی اوروي.
د افغانستان ولسمشر د ترکیې له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو او غیر قانوني موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د ترکیې ولسمشر د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وایي قدس یا بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبلې په توګه او حرم شریف د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. محمد اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان نننۍ فوق العاده سرمشریزي ته وویل دا دوه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلي د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا لرو. د جمهوري ریاست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به نن ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړي.
ولسمشر په دې غونډه کې وینا کوي چې د افغان حکومت او ولس هغه اندېښنې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو د اعلان په اړه دي شریکې کړي او احتمالا نن ماښام د ترکیې له ولسمشر سره به هم وګوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو، غیر قانوني وسلو زغروالو او د تورو شوشو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پیل سو. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش نن د دغه کمپاین د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل
تر دې شیبې چې در سره خبرې کوم په کابل کې په لسګونو موټر او وسلې راټولې شوې. دغه کمپاین به لږ تر لږه څو اونۍ روان وي. څو وکړی شو په کابل کې ټول هغه موټر چې د قانون خلاف پر سړکونو تګ راتګ کوي راټول کړو.
په کابل کې پورستیو کې د تروریستي بریدونو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو کسانو لخوا وژنې، وسلوال غلاوي، ترشتونې او نورې غیر قانوني کړنې زیاتې سوي. د پوهنې وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د افغان ترک ښوونځي نیول سوي ښوونکي به ډېر ژر خوشي سي. ابراهیم شنواري نن په کابل کې د افغان ترک د لیسو د زده کوونکو له کورنۍ سره په غونډه کې وویل چې په دې اړه له امنیتي چارواکو سره خبرې سوي.
موږ د ملي امنیت له رئیس او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي. هغه یو یا دوه ښوونکي که چیرې د ملي امنیت لخوا تر تحقیقاتو لاندې وي ډېر ژر به برخلیک معلوم کړو. دوی به بېرته خپلو ښوونځیو ته راګرځي او حیثیت به اعاده شي.
د افغان ترک تعلیمي ادارې یو مقام ویلي افغان امنیتي ځواکونو یو افغان او درې ترکي ښوونکي چې پرون سهار د نجونو یوې لیسې ته پر لار و نیولې دي. د مالی وزارت د ولسي جرګې له وکیلانو د راتلونکي مالي کال د بودیجې د تصویب غوښتنه وکړه. تر دې څو ساعت مخکې د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي
د پارلمان له وکیلانو احترامانه غوښتنه کوي چې له اساسي قانون سره سم د جرلسوه ونی بیم مالی کال بودیجه پر ټاکلي وخت تصویب کړي څو د انکشافي پروژو د ځنډ مخه ونیول شي او ټولې چارې له پلان سره سمې مخکې لاړې شي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي ځینو ادارو ته د زیاتو مالي لګښتونو په پام کې نیولو او ځینو نورو ستونزو له کبله رد سوه. د راتلونکي مالي کال بودیجه په ټوله کې 318.9 میلیارده افغانۍ ده. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې اشغال سوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسل کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان د نننۍ سرمشریزي په پرانیستونکي وینا کې ښاغلی اردوغان وویل
زه له ټولو هغه هیوادونو چې نړیوال قانون او حقانیت مني غوښتنه کوم چې بیت المقدس ته د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. نور انتظار نشو کولی.
اردوغان اسرائیل یو تروریستي هواد وباله. بلخوا د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس وویل چې د امریکا وروستي اعلان په منځني ختیځ کې د سولې د منځګړي په توګه د واشنگټن رول پای ته ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ماښام پیشنهاد وکړ چې له شمالي کوریا سره دې له کوم مخکني شرط پرته مذاکرې وسي. دا د امریکا په مخکني دریس کې یو بدلون ښیي چې له شمالي کوریا څخه یې غوښتنه کوله تر مذاکرو مخکې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه پیشنهاد شمالي کوریا ته په داسل کې وړاندې کوي چې تر شپږو کلونو وروسته د ملګرو ملتونو یو هیات شمالي کوریا ته سفر وکړ. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیال سرمنشي جیفري فیلټمن پرون وویل شمالي کوریا ته د تېرې اونۍ سفر شایي مذاکرو ته یو لار پرانستې وي.
وخت به دا ثابتوي چې زموږ د بحثونو اغېز څه و، خو فکر کوم موږ یوه زمینه برابره کړې. زه په لیوالتیا هیله لرم د مذاکرو له لارې د حل دروازه به ډېره پرانستې وي.
مسکو له شمالي کوریا سره د مذاکرو د پیشنهاد لپاره د امریکا د نوې هڅې هرکلی کړی. لوړ رتبه روسي چارواکو دا پیشنهاد رغونکی بللی دی.
له سلیم احمد سلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزي غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې ولسمشر چې د دغه سرمشریزي غونډې کوربه دی بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پریکړې وروسته بیت المقدس د فلسطین د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژني.
Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum.
د افغانستان حکومت اجرایه رئیس د انتخاباتو له کمیسیونونو غواړي چې نور خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي.
امیدوار هستم که انشاءالله دیگه تأخیری در کارهای مقدماتی صورت نگیره.
خود انتخابات خپلواک کمیسیون یوه ورځ مخکې حکومت د انتخاباتو لپاره د تیاریو په اړه په ناغړې تورن کړ. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو او د شمالي کوریا د وروستي کړکېچ په اړه وروستیو پرمختګونو مهم خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزي غونډې ته یو ځل بیا د مسلمانانو لپاره د بیت المقدس پر اهمیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې د ترکیې په استانبول کې نن د سرمشریزه ته وکړې. اشرف غنی وویل چې قدس یا بیت المقدس د مسلمانانو د لومړۍ قبلې په توګه او حرم شریف د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. هغه زیاته کړه دا دواړه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو په باب نور حال به له یوسف خان زدران واورو چې د هغه د وینا مهمې برخې راټولې کړې او د کابل سټډیو را سره دی. زدران صاحب مهرباني.
بله نوري صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن مازیګر مهال د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په فوقلاده غونډه کې خبرې کولې، یو ځل بیا د بیت المقدس په اړه د افغان حکومت او خلکو دریز روښانه کړ. دوی ویل چې قدس د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې په توګه او حرم شریف زموږ د مسلمانانو د هویت په هسته کې قرار لري او د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. د دغې بیړنۍ غونډې ته ویل موږ په ځانګړي داسې تاریخي شیبه کې سره راټول شوي یو چې د اسلامي امت او نړۍ ګډ پام پر قدس حرم شریف او د فلسطین د خلکو پر حقونو متمرکز ده. په داس حال کې چې د نړۍ د ګڼو نورو اسلامي هیوادونو مشرانو هم په دغې غونډه کې ګډون کړی وو، ولسمشر غنی دوی ته په خطاب کې وویل چې موږ د اسلامي نړۍ د هیوادونو ترمنځ د شخړو او مناقشو ختمولو ته اړتیا لرو چې له دې سره خپله واقعي رهبري ثابتولی او همدارنګه د همدې پیاوړي اجماع له لارې خپله توانایي نندارې ته وړاندې کولی شو. د اسلامي نړۍ او په عمومي توګه د ټولې نړۍ ترمنځ همپالنه او معاهده او د بیت المقدس ځانګړي ځای ته درناوی د ټولو الهي ادیانو په تاریخ کې هیڅ وخت هم دومره پراخه نه و. د ټینګار وکړ چې د بیت المقدس او مسلمانانو د اجماع په اړه د دغه دریز اوراخه ولسمشر غنی د اسلامي هیوادونو د سازمان دغه غونډې ته ځینې وړاندیزونه هم مطرح کړل. ولسمشر ټینګار وکړ چې باید زموږ اسلامي تاریخ د زغم د تمدن په توګه احیا شي او همدارنګه تروریستي او له تاوتریخوالي ډک عمل چې اصلي قربانان یې مسلمانان او په ځانګړي ډول د افغانستان خلک دي مردود او وغندل شي. له دې وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې دویم رسال محمد اسف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تم خودلې و چې افغان ولسمشر د بیت المقدس څخه د دفاع ترڅنګ د افغانستان روان تصویر هم د اسلامي هیوادونو مشرانو ته وړاندې کړي. دا که څه هم د افغانستان موضوع د دغه غونډې اجنډا نه و او د اسلامي هیوادونو مشران د بیت المقدس په اړه د امریکا د وروستۍ پریکړې په اړه راغونډ شوي. ولې ولسمشر غنی د افغانستان په اړه هم د دوی څخه غوښتنه وکړه چې یو ځانګړی دریز اعلان کړي دا چې په دې اړه به څه پریکړه کیږي وروسته ممکن موږ یې له اوریدونکو سره شریکه کړو. خو د یادونې وړ ده چې ولسمشر غنی تیر ماښام په دغه سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی و او د ولسمشر غنی د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه غونډې وروسته نن ماښام ولسمشر غنی د ترکیې له صدراعظم سره هم د کاتل لري. خو په دې اړه تر اوسه موږ نه یو توانېدلی چې جزئیات اوریدونکو ته پیدا کړو چې دا ناست ترسره شوي کنه.
بلې یوسف خانزاده یو تاسې کوو چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره افغان ولسمشر اشرف غني دغه راز نن وروسته د دغې غونډې تر څنګ ګوري. له تاسو نه یو دنیا مننه قدرمنو اوریدونکو. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشریزې غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غني د وینا هغه مهمې برخې مو واورېدې. اشرف غني د دغې غونډې نن یو ویناوالو، له دې مخکې هم یو شمېر مشرانو د سرمشریزې غونډې ته چې یوه بیړنۍ غونډه ده جوړه شوې ویناوې کړې وې. د ترکیې ولسمشر د دغې سرمشریزې غونډې کوربه دی. په پرانیستونکې وینا کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ پرېکړې کې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژن او امر یې وکړ چې له بیت اللحم وبخی له تل ابیب څخه د امریکا سفارت به هم دې ښار ته ولېږدوي. له نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې بیت المقدس دې اوس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژني. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وینا مهم ټکي به له اجمل آن نه واورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو بیړنۍ غونډې په پرانیسته کې وویل بیت المقدس ته هغه مسلمانانو په وړاندې سره کرښه ده چې په خپلو سپېڅلو اماکنو تېری نشي زغملی.
زه له ټولو هغه هیوادونو چې نړیوال قانون او حقانیت مني غوښتنه کوم چې بیت المقدس ته د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژني. نور انتظار نشو کولی.
اردوغان همدارنګه اسرائیل یو تروریستي دولت وباله. په همدې غونډه کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس یو ور بیا ټینګار وکړ چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو سره د امریکا متحده ایالاتونو د منځني ختیځ د سولې په پروسه کې د منځګړي رول له لاسه ورکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم د امریکا د اقدام له نړیوالو قوانینو سرغړاوی وباله. مولود چاوش اوغلو وایي د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا یو دایمي غړي له هغه پریکړې لیک سرغړاوی کړی چې خپل یې لاسلیک کړی. نو ورونو موږ به څه کوو؟ لومړی باید د فلسطین دولت د ټولو هیوادونو لخوا په رسمیت وپېژندل شي او د دې لپاره باید موږ ټول هڅه وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د اسلامي همکارۍ د سازمان په دې بیړنۍ غونډه کې ګډون لري. د دې غونډې هدف د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه اعلان وروسته چې دا ښار د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپېژنده د اسلامي هیوادونو د مشرانو لخوا د یو ګډ دریځ خپلول دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د استانبول غونډې ته په وینا کې وویل ټول اسلامي هیوادونه باید د فلسطینیانو د حقونو په دفاع کې ودرېږي. نوموړي همدارنګه پر اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. نوموړي د اسرائیل پر ضد د مسلمانانو د یو موټی کېدو غوښتنه وکړه. وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپېژنده، په اروپا، منځني ختیځ او ترې ورهخوا په نورو سیمو کې د امریکا د متحدانو انتقادونه راپورته شول او په فلسطینی سیمو او ځینو اسلامي هیوادونو کې د غوسې ډک اعتراضونه وشول. په داسې حال کې چې فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت بولي، اسرائیلو دا خار اشغال کړی او هغه د اسرائیلو پلازمینه ګڼي، خو د اسرائیلو دا نړیوالې ټولنې نه د منلو او د کړکیچ د هواري لپاره د دواړو لورو ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار کړی.
د ترکیه په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نننۍ وینا مهمې برخې مو واورېدې. اردوغان د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له وروستۍ پرېکړې وروسته چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند او غواړي دې ښار ته د امریکا سفارت ولېږدوي، بیت المقدس دی د فلسطین د پلازمینې په توګه هم په رسمیت وپېژني. د غونډې په داسې حال کې جوړه شوې چې له دې مخکې عرب لیگ یا عربي ټولنې هم په یوې بیړنۍ غونډه کې د ولسمشر ټرمپ وروستۍ پرېکړه غندلې وه او ویلي وو چې په دې اړه به یوه بیړنۍ غونډه د عربي هیوادونو او د اسلامي هیوادونو د مشرانو راوبولي او د بیت المقدس د موقف په اړه به پرې خبرې وکړي. بیت المقدس د اسرائیل او د فلسطینیانو د کړکیچ یوه تر ټولو حساسه مسئله ده. هغه تصویب شوی طرح له مخې چې ملګرو ملتونو څو کاله مخکې تصویب کړی ده، بیت المقدس د اسرائیل او د فلسطین د دو خپلواکو دولتونو د پلازمینې په توګه منل شوی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د حکومت اجرایه رئیس وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید نور په مقدماتي کارونو خپل وخت ضایع نه کړي او اساسي کارونه پیل کړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونه نن په کابل کې په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې او ویې ویل که څه هم کمیسیونونو د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو شمېر فرصتونه له لاسه ورکړي، خو بیا هم د حکومت لپاره د باور وړ دي. له بلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پرون د ملي یووالي پر حکومت انتقاد وکړ چې له دوی سره د انتخاباتو لپاره د تیاریو په برخه کې همکاري نه ده کړې او د دوی غوښتنې تر اوسه نه دي منلې. په تېره بیا د بودیجې په برخه کې تر اوسه ورته لازمه امکانات نه دي برابر کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون د ورو اقداماتو د انتقادونو په دوام د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسونونه باید نور په مقدماتي چارو خپل وخت ضایع نه کړي. عبدالله عبدالله چې د چهارشنبه په ورځ په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل چې په کمیسونونو کې د څو تنو فردي عمل چې قومي مسایلو ته لمن وهله نږدې و چې د انتخاباتي اصلاحاتو ټول حرکت په ټپه ودروي. د ښاغلي عبدالله په خبره که څه هم په ټولنه کې داسې تفسیر کېږي چې انتخاباتي بنسټونه ناتوانه دي، خو کمیسیونونه د حکومت د باور وړ دي او شته مشکلات به حل کړي.
با تمام قوت دست اندر کار است. امیدوار هستم که انشاءالله دیگه تأخیر در کارهای مقدماتی
کمیسیونونه په ټول قوت کار کوي او هیله لرم چې لدی وروسته په مقدماتي کارونو کې ځنډ ونه شي. دوی د ملي اوالي حکومت باور لزان سره لري او هیله لرم چې موجوده ستونزې هم ژر حل شي. په ټولنه کې او د سیاسي ګوندونو ترمنځ داسې تفسیري کیږي چې کمیسیونونه ناتوانه دي، خو مونږ شاهد یو چې دوی څومره په جدیت خپل چارې مخته وړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون لیوې میاشتې راهیسې مشر نه لري. میاشت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان پر اساس د انتخاباتو د کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی له دندې لرې کړ. که څه هم هغه مهال حکومت ویلي و چې ښاغلی احمدزی د کمیسیون د نورو کمیشنرانو په غوښتنه لرې کړی، خو نجیب الله احمدزی به ویلي و چې دی په انتخاباتي چارو کې د حکومت د غیر قانوني لاسوهنو په مقابل کې ودرید، نو ځکه له دندې لرې شو. له دې وړاندې هم پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي و چې د انتخاباتي کمیسیونونو ورو اقداماتو ته په کتو ښایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات پر خپل وخت ترسره نه شي. فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو پر وړاندې ګڼې پرتې ستونزې لا نه دي حل شوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید په سیاسي چارو کې د ښځو د مشارکت د لا پیاوړتیا په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په دې اړه وویل:
یک آزمون بسیار بزرگ و مهم است که همه ما او را
راتلونکي انتخابات د افغانستان لپاره لوی آزموینه ده او طبیعت هڅې دا دي چې موږ له دغه آزموینې بریالي راووزو او افغانستان ته عزت ور په برخه کړو. دغه آزموینې ته ورتګ اسانه کار نه دی، خپل پیچیدګي لري، که هغه له سیاسي پلوه وي او یا هم له عملیاتي او تخنیکي پلوه وي. په ټولو برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. د ښاغلي رشید په خبره د ولس او نړیوال ټولنې له هر اړخیزې همکاري پرته دا امکان نه لري چې حکومت دې په یوازې ځان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات په هغه شکل چې ټولو ته د منلو وي تر سره کړي.
و امریدل چې افغان د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې انتخاباتي کمیسیون د نور وخت نه ضایع کوي او د انتخاباتو لپاره د اساسي کارونه پیل کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی تر هغو اساسي کارونه نشي پیلولی چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي او د دوی لپاره امکانات نه وي برابر کړي. په تېره بیا د بودیجې په برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان او کمیشنر ګلا جان عبدالبدی سیاد پرون په دې اړه په کابل کې وویل
د امنیت نیول د مراکز او د حوزو د رای ورکونکو په وخت سره د بودیجې برابرول او همدارنګه اوس موږ تصمیم نیولای چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبتنام ترسره شي. په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دا غدري شرطونه ان شاء الله په وخت او زمان سره ترسره شي. موږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول شي.
ښاغلی سیاد وایي چې که چیرې حکومت دغه شرایط پوره نه کړي، دوی ګمان نه کوي چې وکولی شي انتخابات په ټاکلې نیټې، یعنی د راتلونکي کال په دوبی کې ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شمال کې د 209 هم شاهین قلور د چارواکي په فاریاب ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د شاهین قلور د ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیره ورځ په فاریاب ولایت کې پیل شوي او ډیر ژر به په جوزجان ولایت کې چې هم ویل کېږي هلته د داعش وسلوال فعال دي پیل شي. نور حالې له سیمې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ کې.
په شمال زون کې امنیتي چارواکي د داعش ډلې د جنګیالیو د ځپلو په مقصد د پراخو پوځي عملیاتو لا پیلېدو خبر ورکوي. په شمال زون کې د 209 هم شاهین قلوردو ویند نصرت الله جمشیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نوید اته تر نامه لاندې د داعش ډلې د ځپلو لپاره تیره ورځ په فاریاب ولایت کې پراخ پوځي عملیات پیل شول او په پام کې د راتلونکو ورځو کې به په جوزجان ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د شاهین قلوردو ویاند د داعش ډلې پر وړاندې پلیدونکي عملیات محرم وبلل او پاړه یې د لانورو روسیاتو له څرګندولو ډډه وکړه. ښاغلي جمشیدی ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله د افغانستان په شمازون کې فعال ده چې د سوق او اداري مرکز یې هم د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ده. د شاهین قلوردو ویاند وویل چې په شمازون کې به د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې ډېر ژر د چانیز عملیاتو په نتیجه کې آزادې شي. هغه وویل
آغاز کردیم روی عملیات ما هم اکنون ادامه دارد و بسیار سرعت ادامه دارد. گروه بنامدارش به صورت کامل از ولایت شمالی افغانستان که مرکزشان فعلا در ولایت جوزجان موقعیت گرفتند به صورت کامل اون را از بین
بردنشان. د شاهین قلوردو چارواکی په شمارزون که د داعش ډلې د جنګیالیو ترمنځ د خارجیانو خستن د منځنۍ آسیا د هیوادونو د اتباعو حضور هم تاییدوي. د شاهین قلوردو ویاند نصرت الله جمشیدی سره له دې چې له کوم ځانګړي هیواد او استخباراتي سازمان څخه نوم وانخیست، خو ویې ویل چې په شمازون کې موجود داعشیان د هیواد له پولو بهر مالی او نظامی ملاتړ ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د داعش ډلې له حضور څخه سر ټکوي او وایي چې داعشیان سره له دې چې د هغوی په سیمو کې ناامني رامنځته کوي او خلک په مختلفو بهانو ځوروي، کله ناکله د افغان دولت له مخالف وسلوالو یعنې د اسلامي امارات د ډلې د جنګیالیو سره هم وسلواله نښتې ترسره کوي.
خبری مجله اوري ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، ما سلامونه درځو کار کوم ته وایم ک دلته 15000 کور ما جرسی وی دي ګر وکړه خوره انده غټر بابا نی په خپل جیو بوته تي ولکه رپی خو نه وروره د کوچان کې رپی خو نه چاته ورکړي وروري مانه غنه هم دې کونجارای نور خوراکي مواد لکه غوډي وریجې داسې دا ټول د بلدانو ته په بازارو کې خرڅېږي مننه به دغه ماشي چې بند کړه وروره مور ته دغه بېزارې نه غواړم نور بېزار دې دا خو بېزار.
السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت یو مشروان خبره کوم. وروره زموږ پر لارې باندې ډېر مشکلات دي، ماسکر پیسې غواړي لارې په 7000 2000 د خلکو د موټرو ستستان شواکه اسکنزل دیابۍ دغه کې که د لوړو چارواکو پورې زموږ خبر ورسوي تر جنرال عبدالرزاق خانه پورې چې هغه هېڅ معلومات نه لري. خلک دوې ورځې حاطرا ولې دوې ورځې یو سهار امي سي بیا څلورمه پنځمه ورځ دغه مشکلات دي. شجیب وسته ده د تور کوتله ده رالانج د تور کوتله څه دغه دي د درې څلور پوستې دغه رقم مشکلات موږ زیري. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم، زہ جنیم خبر کوم له کابل قلعه زمان خان نا. منګ له پاکستان نا دلته کابل ته راغلو او دلته په کرای کور کې ووسو او منګ کا هیڅ کلا دغه دې ووس هغه سوي د $200 ورکه او کمبل ورکه او دا منګ نو سو سو پیره مالکانو دا پرچی واخ دې او منګ تمرسته بالکل هغه نو دلته ټول لدی ورور غول بس هر سیزان ته وه له منګ ته هیڅ هغه مرسته ونه رسیدا. والسلام.
دا تاسو څو پیغامونه چې د شکایتونو په بڼه مو د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي وو، په دې هیله چې مسؤل چارواکو هم ستاسو غږونه اورېدلي وي او ستاسو ستونزو هواري ته مټې راونغړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
موسکو له شمالي کوریا سره د امریکا د خبرو د وړاندیز هر کلی کړی او د ډی پی یو یانګ د اټومي وسلو د پروګرام پر سر ترنګلي وضعیت تر رغنداوي یوازنی سمه لاره بللې ده. د روسیې د موسکو دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرته له مخکنیو شرطونو له شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. نور حال د ملالۍ بشیر پر راپور کې.
روسیا وایي د امریکا د نوي وړاندیز هرکلی کوي چې له مخې به دا هیواد له شمالي کوریا سره پرته له مخکینو شرایطو خبرو ته چمتو وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې هیواد یې له شمالي کوریا سره خبرو ته چمتو دی. دا د امریکا په مخکینی پالیسۍ کې تغییر شوی چې غوښتل یې پیونګیانګ باید د مذاکراتو لپاره له خپل اټومي پروګرامه لاس واخلي. د روسیې انټرفاکس خبری اژانس د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له قوله لیکلی چې مسکو د دې وړاندیز هرکلی کوي او دا له شمالي کوریا سره ترنګلي وضعیت ته یوازینی سمه لاره ده. خو په خپل بیان کې ریابکوف زیاته کړې چې روسیا غواړي د داسې بیانونو پر لور عملي ګامونه وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سې‌شنبې په ورځ وویل چې دا به پر حقیقت ولاړه خبره نه وي چې له پیونګیانګ څخه تمه وکړو چې د مذاکراتو میز ته د راتګ لپاره دي له هغو وسلو لاس واخلي چې ورباندې دومره پانګونه کړې ده. د ویل چې واشنگتن به په اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا نه سي زغملای، خو چې اټومي تجربې ونه کړي نو به امریکا ورسره خبرو ته هر مهال چې دوی وغواړي اماده وي. ریکس ټیلرسن په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا د غونډې پر مهال په خبرو کې ویل
Our policy with respect to the DPRK is really quite clear.
د شمالي کوریا په اړه زموږ پالیسي روښانه ده او هغه دا ده چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاک سي. دا په سیمه کې د ټولو پالیسي ده. دا د چین او روسیې پالیسي هم ده. روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شمالي کوریا پر وړاندې د ګڼ شمیر بندیزونو ملاتړ کړی دی، خو پر امریکا او جنوبي کوریا یې تور پورې کړی چې په پوځي تمرینونو سره پیونګیانګ پاروي. ریابکوف د روسیې لخوا د مذاکراتو وړاندیز تکرار کړی او ویلي دی چې خبرو ته اړتیا ده او باید په همدې حال کې د پوځي تمرینونو مخه ونیول سي څو پیونګیانګ د تهدید احساس ونه کړي. روسیه تر چین پر شمالي کوریا لږ اغیز لري، خو له پیونګیانګ سره د امریکا په پرتله ښې اړیکې دي. د شوروي اتحاد په وختونو کې مسکو له شمالي کوریا سره مرستې کولې. انټرفاکس په شمالي کوریا کې د روسیې د سفارت د یوې ویاندې له قول لیکلي چې د روسیې یو دفاعي پلاوی د سې‌شنبې په ورځ پیونګیانګ ته تللی او د شنبې تر ورځې به هلته وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو استازي اروزګان ولایت په سفر کې دی. ولایت له جګړه ځپلو خلکو سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په دې اړه به د ازادي راډیو په سبنیو پروګرامونو کې نور تفصیل واورئ. خو اوس دومره وخت لرو چې اسمت ساروان درته ووایي چې د موټرو په صنعت کې څه پرمختګ شوی.
یوې تایوانۍ کمپنۍ داسې الکتریکي موټر جوړ کړی چې په څه کم 2 ثانیو کې سرعت په 1 ساعت کې 100 کیلومترو ته رسیږي. دا موټر د ټسلا تر موټرو چټک دی. د تایوان کشنګ موبیلیټی په نوم کمپنۍ د خپل مس آر موټر نمونه نندارې ته وړاندې کړې ده. دا موټر چې قدرت یې زر کیلو واټ دی د لویو لارو لپاره مناسب دی او په نږدې دوو ثانیو کې خپل سرعت په هر ساعت کې سل کیلومتره ته رسولی شي چې د ټسلا تر نوي ماډل روډ سټار تیز دی. کشی موبیلیټی کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې د یو میلیون ډالرو په لګښت یوازې شل مس آر موټرونه جوړ کړي دي. د دې شرکت په وینا دغه موټر یوه ښه ځانګړتیا د هغه د ماشین سړونکې ټکنالوژي ده. بیټرۍ په یوه خاصه مایع کې ساتل کیږي. د مس آر موټر یوه بیټرۍ یو میگاواټ برېښنا تولیدوي چې دا د موجودو الکتریکي یا برقي موټرو د بیټریو له تولیدونکې انرژي په سلو کې له دېرش تر پنځوس سلنې کمه ده. خو د دې موټر بیټرۍ په اسانه بدلیدای شي. هر بیټرۍ په پنځه دقیقه کې بدلیدای شي.
په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زما همکار سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی دی. ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. سرور صاحب ښه راغلاست.
نوري صاحب تشکر.